سلامونه او ستړي مسی وخت سهار لس بجې سوی د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مزه عبدالحی کاکړ او شاین بونې رای هرکلای کوو. په دې غړی کې به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خوا ځخه افغان طالبانو ته خبرداري او د دې ترڅنګ د سپریم کورټ د ججانو قاضي فایزي صابر له سره ځخه مکتمی اوریدنه اوري او د قبایلي ضلعو د خاصدارو لیوزو د مراتو په اړه په اسمبلی کې د قانون جوړېدو اقدام او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. په دومنی مای کې سندري جادوګری لرو خو پایل له خبرونو شاهین بونې رای وړاندې کوي.
سرمشه سارم په خیر لومبی د دی وخت مهم خبرونه. ولسمشر ټرمپ خبرداري ورکړی چې کچره امریکا بیا په نخښ شوانو د ترهګرو پر ضد به داسې طاقت کاروي چې وړاندې به چری لیدري نوي. پاکستان پیپلز ګوند ویلي د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن لخوا د حکومت پر ضد په لانګ مارچ کې برخه نه اخلي او د خیبر پختونخوا حکومت ویلي په قبایلي ضلعو کې د خاصدارو لوی ځواکونو په پولیسو د ورګډولو لپاره نن اسمبلی ته قانوني مسوده راوړي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر ټرمپ خبرداري ورکړی چې کچره امریکا بیا په نخښ شوانو د ترهګرو پر ضد به داسې طاقت کاروي چې وړاندې به چری لیدري نوي. پرون په پینټاګان کې د سپتمبر د ولسمې د ترهګرې د پیښو د اتلسمې کلیزې په ترڅ کې یوې غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو ودرېدو نه وروسته امریکایي ځواکونو دښمن داسې په نخښ کړی چې داسې چرته وړاندې نه و شوي او دا به دوام لري.
And if for any reason they come back
او کچره دی په هر وجه بیا زمون هیواد تراغلل نو دی چې بیا هر ځای وی ورپسې بزو او داسې طاقت وکارو چې لدی وړاندې چرتا امریکا نه دی کارولی او زه هړو د جوهري طاقت خبر نه کوم. دوی سره چې بس کیږي هغه به چرتا وړاندې نه ویلید. د یادونه وړ ده چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه په قطر کې د خبرو اترو نه دورونه ترسره شوي. د سپتمبر په لسمه ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د طالبانو په برید کې د یو امریکایي سرتیري د وژنې نه وروسته د سولې د خبرو د ختمولو اعلان وکړ. پاکستان پیپلز ګوند ویلي د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن لخوا د حکومت پر ضد په لانګ مارچ کې به برخه نه اخلي خو ولې اخلاقي او سیاسي مرسته به ورسره کوي. پرون د سند په جامشورو کې خبریالانو سره په خبرو کې د ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری وویل چې درنې د سیاست په اړه د ګوند یو مستقله پالیسي ده او که په اسلام آباد کې د طاهر القادری درنواک د عمران خان او یا د تحریک لبیک پیپلز ګوند پکې نه دی شریک شوی. نوموړي زیاته کړه مولانا فضل الرحمن چې کوم معاملې راوچتي او کوم سیاست کوي موږ یې ملګري یو. داغه د دې ګام اخلاقي او سیاسي مرسته به کوو خو په ستراتیژیکي توګه ورسره یو خوله نه یو. بلاول بټو زرداری وویل هغه پخپله ډیر زر د حکومت پر ضد ولس سره د رابطې لړۍ پیلي او دغې لپاره به د پاکستان هرې برخې ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په میاشت کې د تحریک انصاف په مشرۍ د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک شروع کولو او اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي په قبایلي ضلعو کې د خاصدارو لوی ځواکونو په پولیسو د ورګډولو لپاره نن اسمبلی ته قانوني مسوده راوړي. په دې اړه د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر تیر ماښام د صوبې د پولیسو د مشر محمد نعیم سره وکتل او د خاصدارو لوی ځواکونو په چارو ورسره خبرې وکړې. له ملاقات وروسته نوموړي مشال ریډیو ته وویل
هغه حوالے باندې هم ڈسکشن وکړو چې پر کې تقریبا 28,000 د دې دغه اسینیز اپرو کړل دي منظور شو چې کم دا کم اوس اجلاس صوبایي اسمبلی شروع دي او ضروري قانون سازي چې لږ پاتې ده هغه به پکې وشي.
حکومت ادا کوي چې خاصدارو او لیویزو تبا د پولیسو مراعات ورکړي خو بلخوا د خاصدارو د اتحادی مشرانو مشال ریډو ته ویلي چې له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د هغوی او حکومت ترمنځ په شوي دوه ویشت نکاتي ایجنډا هیڅ عمل نه دی شوی. د پاکستان سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسا او جسټس کریم خان آغا پر ضد په سپریم جوډیشل کونسل کې په صدارتي ریفرنس کاروایی ودرولې ده. د دې خبر اعلان د پاکستان چیف جسټس اسف سعید کوسا پرون د نوي عدالتي کال شروع کېدو په لړ کې په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې کړې چیف جسٹس زیاته کړه د صدارتي ریفرنسونو پر ضد سپریم کورټ ډېر خواستونه شوي دي. نوړمبه به دا خواستونه فیصله کیږي او لدی وروسته به سپریم جوډیشل کونسل په صدارتي ریفرنس خپل کاروایی کوي. د یادونې وړ ده چې ولسمشر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان په مشوره د روان کال د مې په میاشت کې د جسټس قاضي فایز عیسا او جسټس کریم خان آغا پر ضد سپریم جوډیشل کونسل ته ریفرنسونه لیږلي وو چې پکې په جسټس فایز عیسا په بهرنو هیوادونو کې د خپلو جایدادونو او اساسو د نه څرګندولو تور لګول شوی. جسټس قاضي فایز عیسا سپریم کورټ ته خواست کړی چې دغه درخواست د سپریم کورټ هغه ایماندار ججان ووري چې د سپریم جوډیشل کونسل غړي نه دي. او د سری لنکا کرکټ بورډ داسې خبرداري تر لاسه کړې چې ممکن د دغه هیواد د کرکټ لوبډله له پاکستان سره د خپلې راتلونکي لوبې پر مهال له ترهګرو بریدونو سره مخ شي. دغه هیواد کرکټ بورډ ویلي چې د سری لنکا د وزیر اعظم دفتر په دې اړه د اعتبار وړ معلومات ترلاسه کړي دي. د سری لنکا کرکټ بورډ هیواد ته د خپلې کرکټ لوبډلې د سفر د لغوه کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې دغه پاکستان له حکومت غواړي چې امنیتي وضعیت یو ځل بیا وڅېړي. د پاکستان کرکټ بورډ بیا ویلي چې سریلنکا لوبډلې ته د ګواښ په اړه کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي، خو دغه لوبډلې د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د 2009 کال په مارچ میاشت کې په لاهور کې د سریلنکا په لوبډلې په حمله کې د یادې لوبډلې شپږ لوبغاړي ټپیان شوي وو. دغه شان شپږ پاکستاني پولیس او دوه ملکیان پکې وژل شوي هم وو. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بنیری واوریدل. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي په دې روسي کې د افغان طالبان پر ضد عملیاتو زور اخیستی او دې ته به دوام ورکوي. د دې سربېره چې د پاکستان سپریم کورټ قاضي فایز عیسا پر ضد د صدارتي ریفرنس دایر سوی، خو چیف جسټس هغه ته د نورو مکتومو اورېدنه اجازه ورکړې، هغه ته اوس څه پکار دي؟
مناسب بدا بھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب دادا سے فیصلے چاہے کہ دے حکومت مطالعے بھی اگر تو پکار دے چاہے فیصلے کے ذات پر نہ چاہتی اگر بل بینچ تا یا چیف جسٹس سے واپس.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار وایي د قبایلي ضلعو خاصدار او لیویس په پولیسو کې د سمکولو او مراعات ورکولو په اړه به نن د صوبې اسمبلی قانون جوړوي. دا مراعات د څه او خبرونه کې نن د هند وتلي سندرغاړي لتا منګیشکر ژوند او فن ته کتنه کوي. شمیر نور رپورٹ نم لرو مچا لیڈو سرو سے. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د ولسی منیټې د حملو د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا طالبان ته خبرداری ورکړی. ډونالډ ټرمپ وروسته له هغې چې څو ورځې مخکې یې طالبانو سره مذاکرات لغوه کړي، یو ځل بیا وویل چې د یادې ډلې په وړاندې په افغانستان کې عملیاتو زور اخیستی دی. امریکا د 2001 کال د سپتمبر د ولسمې نیټې د بریدونو په طرحه کوونکي کې اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. حمله وکړه چې لا یې هم په افغانستان کې دغه تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه روانه ده. اجمل تورمان په دې اړه جزئیات لري.
د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 12 نیټې د ترهګریزو بریدونو د کلیزې په مناسبت اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې ساره نه ولیدل شوی. ډونالډ ټرمپ څو ورځې مخکې واشنگټن ته د طالبانو د مهمو رهبرانو سفر چې ټاکل شوی و د یکشنبې په ورځ وشي لغوه کړ او ورسره یې مذاکرات هم ودرول. د امریکا ولسمشر پرون پر هغه هیواد د سپتمبر د 12 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کلیزې په مناسبت چې په 2001 کال کې وشوه او په ترڅ کې 3000 کسان ووژل شول ویل چې امریکایي ځواکونو په تیرو څلورو ورځو کې دښمن ته داسې سخت ګوزارونه ورکړل چې مخکې ساره نه ولیدل شوی او دغه عملې به دوام ولري. ډونالډ ټرمپ وویل چې د دغه عملو دستور وروسته له هغې ورکړل شو چې د طالبانو سره د سولې خبرې د حقي عملی په خبرګون چې تیر او نوی دوی په کابل کې تر سره کړه او د امریکایي سرتیری په شمول 12 کسان پکې وژل شول لغوه کړی. د ورستیو حملو څرنګوالی چې ولسمشر ټرمپ ورته اشاره کوي تر اوسه نه دی څرګند، خو په ورستیو ورځو کې د ازادي راډیو خبریالانو په میدان وردګو، اوروزګان او پکتیا کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د هوایي بریدونو راپور ورکړی وو، او د افغانستان په شمال ختیځ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمن جګړو هم زور اخیستی دی. د امریکا ولسمشر د تیرې دوشنبه په ورځ هم ویلي و چې په تیرو څلورو ورځو کې داسې سخت ګزارونه دښمن ته ورکړل شوي چې په تیرو لسو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. امریکا له 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په غبرګون په افغانستان حمله وکړه چې د طالبانو رژیم کوم چې د دغو حملو تر هکوونکي اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه له منځه یوسي. ولسمشر ټرمپ د امریکا په دفاع وزارت کې د خپلې وینا پر مهال خبرداری ورکړ چې کچېری اروپا کې بیا ځلې په امریکا د حملې نیت وکړي داسې قوت سره به مخ شي چې ساری کله هم نه وي لیدلې. دوی وایي که د هر دلیل له مخې هغوی بیا زموږ هېواد ته مخه کړي موږ به ورپسې د نړۍ هر ګوټ ته چې وي ولاړ شو، او له داسې قوت څخه به استفاده وکړو چې د امریکا متحده ایالاتو مخکې کله هم ورنه استفاده نه ده کړې. زه حتی د اتومي ځواک خبره نه کوم، هغه څه چې ورسره به مخ شي کله یې هم نه دی لیدلی. د افغانستان حکومت هم پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د کلیزې په مناسبت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې دا حمله د بشریت په ځانګړي ډول د امریکا په تاریخ کې د عطف ټکی بلل کیږي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له قوله ویل شوی چې افغان دولت د نړیوالې ټولنې د یو مسؤل غړي په توګه د دغه پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړو او د امریکا ملت او دولت ته خپل د خواخوږۍ او همدردۍ مراتب وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر چې په 2010 کال کې 100,000 اوس 14,000 ته راکم شوی دی.
اجمل تورمان رپورٹ اوریدی کې خپلس مشر ډونالد ټرمپ طالبان ته خبرداري ورکړې. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د طالبان له مشرانو سره د ملاقات لغوه کولو په پریکړه کې بدلون راتللی سي. د مجلې په خبره د ولسمشر ټرمپ تر دې اعلان وروسته د څرګندېږي چې د افغانستان په جګړه کې به د پاکستان رول پر ځای پاتې شي، البته هند ته به لږ څه د سا اخیستو موقع ترلاسه سي. تفصیل ویله انیسا اجمل واورو.
فارن پالیسی مجلې لیکي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ګل په ورځ خبریالانو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي دي، خو ځینې خلک دا اندازې هم لګوي چې کېدای شي په راتلونکي کې د ولسمشر ټرمپ په فیصله کې بدلون راشي. مقاله لیکي د ولسمشر ټرمپ انتظامیه تر اوسه یوازې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه څرګنده تګلاره لري، او په لویه کچه داسې اندازې هم دي چې له افغانستانه د تلپاتې سولې بغیر په سمدستي توګه د امریکایي ځواکونو وستلو کار ناکامه کېدای شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ستمبر 5 په ټویټر اعلان وکړ چې د طالبانو له مشرانو سره په کیمپ ډیوډ کې کیدونکې ملاقات لغوه کوي، ځکه چې د ډلې د ستمبر په 5 په کابل کې د یو برید په نتیجه کې د یو امریکایي پوځي په ګډون 12 کسان وژلي دي. مقاله لیکي د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته د طالبانو ویان سبی الله مجاهد په ټویټر ولیکل چې 40 کاله وړاندې د مذاکراتو غوښتنه کړې وه، اوس هم پر دې دریض ولاړ دي او باور لري چې امریکا به هم بیرته دا دریض خپل کړي. مجله له طالبانو سره د امریکا ولسمشر د سولې خبرو لغوه کېدو وروسته د سیمې د حالاتو او په افغانستان کې د پاکستان د رول په اړه لیکي. په پاکستان اکثره په افغانستان کې د تشدد او نارامۍ تورونه لګول کیږي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي او وایي چې د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلی دی. مقاله لیکي له طالبانو سره د سولې خبرې ختمېدل به پاکستان ته وخت ورکړي چې خپلې تګلارې ته بیا کتنه وکړي، خو په داسې حال کې چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت له سپینې ماڼۍ سره د اړیکو نږدې کولو هڅې کوي، د افغانستان په جګړه کې د اسلام آباد رول به پر ځای پاتې شي. د مجلې په خبره پینې وخت کې به هند لږ سا واخلي، ځکه چې دا هیواد روانه میاشت په افغانستان کې کیدونکو انتخاباتو ته سترګې په لار دی. هند په افغانستان کې له ولسي حکومت سره نږدې اړیکې لري او په سیمه کې نوې دلی یوازینی سرخار دی چې طالبان یې د رسمي سیاسي فریق په توګه د تسلیمولو نه انکار کړی دی. د مجلې په خبره نیو دلی د امریکا په مشرۍ د سولې خبرې یو زیان رسوونکی کار بللی دی. د فارن پالیسی په خبره په افغانستان کې د هند سفیر گوتم موخو پدایا ویلي باید هند په افغانستان کې د انتخاباتو او د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ وکړي.
د فارن پالیسی مجلې د مقالې لنډیز مو له انیس اجمل اوریدی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د تیرې کې طالبان پاکستان مشر نور ولی مسعود د نړیوالو ترګرو په لیست کې شامل کړی دی. د سیمه ییز د سیمایزو چارو پور رحم الله یوسفزای وایي نور ولی مسجد چې له جنوبي وزستان سره تعلق لري له ډېره وخت راهیسې د تېرې کې طالبان پاکستان سره دی. د خبرو نوموړو په شمېر عملیاتو کې برخه اخیستې او له پخوا راهیسې په دې ډله کې مهم غړی و. دا چې امریکې اوس نور ولی مسجد ولی نړیوال ترور ګرګر ګرځولی دی، د دې به اثرات څه وي؟ او داسې د نورو پوښتنو جواب د اسرائیل مومند په رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې ځینې پوهان پر دې آن دي چې د امریکا لخوا د تحریک طالبان پاکستان د مشر نورولی مسجد د نړیوالو ترګرو په لیست کې شاملول ښایي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ښې شوي او واشنگتن د اسلام آباد غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی. تحریک طالبان پاکستان تر اوسه په پاکستان کې د ګڼو بریدونو ذمواري منلی. په پېښور کې شرون کیر رحیم الله یوسفزی وایي مفتی نورولی مسجد د ټاکل کېدو تر کال زیات وخت شوی، اوس چې یې ولسمشر ټرمپ نوم د ترګرو په لیست کې شاملوي نو د په خبره هدف یې له پاکستان سره اړیکې ښه ساتل دي.
امریکایان چې دی هغه په دې پوهېږي چې تحریک طالبان پاکستان چې دی نو هغه یو خطره ده، د پاکستان دپاره هم او امریکې دپاره هم خطره کېدی شي، ځکه چې پخوا خو دوی چې کوم مشران وو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود او یا مولانا فضل الله، نو هغه د امریکې هم مخالف وو. دا چې کوم وسله والې ډلې دي د پاکستان ریاست خلاف جنگي کې هغه کې ټولو نه مضبوطه ډله همدغه تحریک طالبان پاکستان دی. حالانکه په دې کې اختلاف راغلی دی، تقسیم شوی دی، جماعت الاحرار جوړ شو، د اغم تقسیم شو، حزب الاحرار جوړ شو، تیر کسان ته لاړو، هغه په داعش کې شامل شو او نور ډلې هم شته.
رحیم الله یوسفزی وایي د امریکا له دغه نوي اقدام سره به په تحریک طالبان پاکستان ډېر زیات اغیز نه وي، ځکه دوی خو نه په بینکونو کې پیسې ږدي او نه هم ښکاره تګ راتګ کوي، خو بیا هم له دې سره به فشار پرې زیات شي. بل خو د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وایي که امریکا د پاکستان غوښتنې مني او د تحریک طالبان پاکستان مشر د ترګرو په لیست کې اچوي نو په ځواب کې یې له پاکستان څخه د امریکا هم ځینې غوښتنې شته او واشنگتن به هم له اسلام آباد غواړي چې په افغان سوله کې ورسره مرسته وکړي.
پاکستان خو دومره نه دی وجه رسوم چې امریکې دې ته نقصان رسولې د تحریک طالبان ته، که په افغانستان کې دغه د پاکستان په خوره باندې نو موجوده حالاتو کې خو ما ته بل څه وجه نه ښکاري، هغه دا ده چې هغه پاکستان د پاره اسانه پیدا کول غواړي، چې هغه امریکې د پاره هم اسانه پیدا کی په افغانستان کې، اوس چې کوم دا خبرې ترې تعطل کې دي او د دې داسې دغه تر ورسه دی چې هغه کې یعنی ډیډ لاک راغی، نو کېدی شي هغه کې د پاکستان سره رول وي دوباره خبرې شروع کول د پاره یا بس دوباره سره
د امریکا د بونو چارو وزارت سه شنبه د هغو کسانو لیست خپور کړ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له تایید وروسته تازه د نړیوالو ترګرو په لیست کې شامل شوي دي، چې پکې مفتی نورولی مسجد د فلسطیني حماس ډلې ځینې مشران او په افریقا کې د ځینو وسلوال ډلو غړي شامل دي. نورولی مسجد تیر کال په جون میاشت کې د مولا فضل الله تر وجل کېدو وروسته د تحریک طالبان پاکستان مشر ونومول شو.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت تورزی اونیس پروگرامونه
سندری جادوگری
پا لس نیمو بجو
سباون
پا یو نیمو بجا
پام کوا
پا پاو کم دو بجو
دا مشال پنوم
پا دو بجو
دا مشال ترانا لنده
پا دو نیمو بجو
تان ده هیلی
پا دری نیمو بجو
روخانا مستقبل
پا پاو کم سلو رو بجو
هارون بچا هنری گره
پا سلو رو بجو
د پاکستان سپریم کورٹ مشر د جج جسټس قاضی فایز عیسی او سندھ ہائی کورٹ جج جسټس کریم خان آغا پر ضد په سپریم جوډیشل کونسل کې په دارسوي صدارتي ریفرنس کاروي درولې ده. د اعلان آصف سعید کو سفرون د نوي عدالتي کال د پیلې دوه سوري ته د وینا پر مهال وکړ. د پاکستان ولسمشر د مې په میاشت کې د جسټس فایز عیسی او جسټس کریم خان پر ضد ریفرنس سپریم جوډیشل کونسل ته لیږلی و چې پکې پر جسټس فایز عیسی تور لګول شوی چې هغه په بهر هیوادونو کې شته جایدادونه کې خپل په خپلو اساسو کې نه دي ظاهر کړي. نور تفصیل اسلام آباد احمد الله را کوي.
د نوی عدالتی کال شروع کېدو پر وخت دستوري ته د چیف جسټس آصف سعید کوسا وینا وه. د صدارتي ریفرنسونو پر ضد یو شمېر درخواستونه په سپریم کورټ کې دایر کړی شوي دي. نو لومړی به په دغه درخواستونو فیصله اوروي او له هغې وروسته بیا به سپریم جوډیشل کونسل د دغه دواړو ججانو پر ضد په صدارتي ریفرنس اورېدنه کوي. د دواړو ججانو پر ضد د صدارتي ریفرنس خلاف شپږ نه زیات درخواستونه په سپریم کورټ کې دایر کړی شوي دي چې پکې په صدارتي ریفرنس او د سپریم جوډیشل کونسل په طریقه کار اعتراضات راپورته کړی شوي دي. د ذکر دا چې صدر ډاکټر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان په مشوره د روان کال په مئی میاشت کې جسټس قاضی فائز عیسا او جسټس کریم خان آغا پر ضد ریفرنس سپریم جوډیشل کونسل ته لیږلی وو چې پکې په جسټس فائز عیسا غیر ملکی جایدادونه او اساسې د نه ظاهرولو تور لګولی شوی وو. جسټس قاضی فائز عیسا صدر عارف الوی ته دې حوالې سره لیږل شوو خطونو کې دریځ خپل کړی وو چې دغه جایدادونه د هغې د میرمن او بچو په نامه دي او هغوی یې د کفالت نه بهر دي. د جسټس قاضی فائز عیسا پر ضد صدارتی ریفرنس کاروایی ودریدو وروستو نوموړی به یو ځل بیا د مقدمو اورېدنه کوي. د سپریم کورټ لخوا جاری کړی شوی لیست تر مخه جسټس فایز عیسا به د درې رکنی بینچ مشري کوي چې د مختلفو کیسونو اورېدنه به کوي. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو پوهانو په وړاندې دا پوښتنه کې خدا که جسټس قاضی فایز عیسا په راتلونکي کې د حکمران ګوند یا د هغې د اتحادیانو پر ضد کومه فیصله اوروي نو نیوکې به پرې نه کیږي، نو د قانوني چارو پوه شاخاور وایي خود سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پخوانے صدر قاضی انور وائی چیف جسٹس پخوخا ٹول بینچونه جوڑے گی او داسې کم کیس چې د حکومت پر زد وی په اخلاقی توګه قاضی فائز عیسا ته پکار دی چې برخه دې نه جوڑے گی. د یادونه دا چې چیف جسٹس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم جوډیشل کونسل پنځه کسیزه بینچ د جون په څوارلسمه د جسٹس فائز عیسا او جسٹس کریم خان آغا پر زد په صدارتی ریفرنسونو اورېدنه کړې وه. د جسٹس فائز عیسا پر ضد ریفرنس باندې سپریم کورٹ بار ایسوسیشن په یاد نیټا په ټول ملک کې احتجاج هم کړی وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د قوالی زیرو ځوانان وایي که حکومت دوی د سیمو زده کوونکو لپاره په میډیکل او انجینیرینګ کالجونو کې د کوټې د زیاتولو ژمنه پوره نه کړه نو د ډیری زده کوونکو تعلیمي کال به ځای سي. د قوالی ځوانانو تنظیم ټرایبل یوت موومنټ وایي په دا وروستۍ کې د دې لپاره احتجاج کړی چې حکومت دې د قوالی زده کوونکو کوټه د دوه چنده زیاتولو وعده پوره کړي، خو تر اوسه یې پر څه عمل نه دی پکړی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي قوالی ځوانانو ته به د کوټې په حساب سیټونه ورکول کېږي، خو په ټوله صوبه کې د اوپن میرټ نظام عملي دی. ملیحه میرزاده د تفصیل لري.
د باړې محمد سلمان یو له هغو زده کوونکو دی چې د داخلي آزموینه ترې اخیستل شوې، د ښې نمبر یې اخیستي، خو وایي د قوالی ضلعو زده کوونکو لپاره د کمو مختص سیټونو له امله د زده کوونکو ترمنځ سختې مقابلې د له داخلې پاتې کړې دي.
مونږ خو پری میډیکل یو کال کو مونږ بیا ځای کړو، د انټری ټیسټ تر دوباره کې نه ستوري په ټیسټ کې خماس راغله، لرته پکې وشول، خو اوس بیا مونږ په شک او شوبات کې یو چې آیا دې ځل به په میرټ کې راشو کرا به نه شو پکې. ډېر زیات سټوډنټ دا مسله او بیا خاص کر د نارت وزیرستان د ساوت وزیرستان هلته کې هلکان ډېر تقریبا په 78-72 سټوډنټان داسې چې هغه د 80 نبره ایګریګیټ جوړیږي، هغه د پاره صرف 17 سیټونه مختص کړی شوي دي. نو دا د غوسره ډېر زیات زیاتې دي. موږ دا خواسته چې موږ ته په اوپن باندې اپلای کولو چانس ملاو شي، بلکې زموږ چې کومه لا کوټه چې دا ډبل کړی شي.
د قبایلی سیمو د ځوانانو سازمان مرکزی صدر خیال زمان اورگزی وای دوی د دې لپاره احتجاج کړي چې حکومت ته د قبایلی سیمو ځوانانو سره کړي ژمنې پوره کړي، خو که غوښتنې ونه منل شوې نو بیا به احتجاج پیل کړي.
یو کال نه دغه درنې احتجاجونه ورکوو، زمونږ د احتجاج په دې شیزونو باندې ختم کړي چې تاسو لږ ویټ وکړئ، تاسو دا بدغه مونږ ډبل کړو. مونږ بل ورځ چې کوم احتجاج کړی دی هغه په دې وکړو چې ډبل کېږي نه، مونږ ته د اوپن میرټ باندې ایډمیشن راکړي. ولې چې په دې کې ډېر زیاتر سټوډنټان چې هغوی ټیسټ پاس کړی دی، سو نه زیات سټوډنټان دي، تر اوسه پورې هغوی ته څه ایډمیشن نشته دی. دا هغوی خامخا کال دی کېدلی شي. ولې چې د هغوی پرایویټ اجازه نشته دی، وس نشته، اوس نور یونیورسټیانو ایډمیشن هم کلوز شوي. د دې کې څه دی عمل را نه غوښتو، مونږ بیا احتجاج کوو تر هغې پورې چې د څو پورې په دې باندې عملي کار نه وي کړی.
خیال زمان وایي د قبایلي سیمو د چارو لپاره د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سلاکار اجمل وزیر د قبایلي ځوانانو د احتجاج په وخت وعده کړې وه چې د دوی لپاره به په څو ورځو کې یوه تګلاره جوړوي، خو تر اوسه یې له چارواکو څه نه دي اورېدلي. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي قبایلي سیمو ته به د کوټې په حساب سیټونه ورکول کېږي، باقي په ټوله صوبه کې د اوپن یا خلاص مریټ نظام لاګو کېږي.
داسې چې کوم دی د قبایلي سیمو خپل کوټه ده، او ان شاء الله به فرض کا ذریعے پر شامل دو کی کا کوٹا ڈسٹرب شی نہ ہو ہوں بہالو ان شاء الله. چکم کوٹا سسٹم ہی دا پسماندگی والی طرح چہرہ دزی نمائندگی خمخوشی آ کوٹا سسٹم نہ علاوہ چکم ایڈمیشن جی اگر بیا پر میرٹ بندی اگر بیا پورے پر صبح بندے کتلی کی اگر بیا پر ضلع بندے کتلی
دا قبالی سیمو زکون کی وائی پتالیمی اداروں کے ددوی لپارا د داخلی سیٹونا سیوا کی دو سرا ددوی مسئلے حل کے دیشی دوی وائی ددا غو رستپات سیمو لس یوی خواتا پ شخصی تعلیمی اداروں کے د سبق ویلو وس نه لري، نو بلخوا په کلاو میرټ کې هم د دوی ډیر زدهکوون کې د نورو سیمو زدهکوون کو سره په مقابله کې پاتې شي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 6.1 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د خیبر پښتونخوا چارواکو د قبایلي سیمو د خاصدار او لیویزو په پولیسو کې د زمکولو پر موضوع خبرې کړې دي. په دې اړه پرون د ماښام د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر او د صوبې د پولیسو مشر ملاقات وکړ. تر لیدنې وروسته اجمل وزیر مشال ریډیو ټول چې خاصدار او لیویز ته د پولیسو په ډول د مراحت ورکولو په اړه نن د زیارت پر ورځ د خیبر پښتونخوا اسمبلی قانون سازي کوي. د حکومت او خاصدار او لیویز ترمنځ شاوخوا 6 میاشتې وړاندې یو تړون شوی چې پکې حکومت دوی سره په پولیسو کې د زمکولو او همغسې مراحت ورکولو ژمنه کړې وه. په دې اړه له پېښوره د غلام غوث رپورټ اورو.
تر ملاقات وروسته د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند او د زمشوي قبایلي زلو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په پولیسو کې زمشوي خاصدار او لیوي ځواکونو ته به ډیر زر د پښتونخوا د پولیسو پر رنګ مراعات او حقونه ورکړی شي. نوموړی زیاتوي چې د دې عمل د تکمیل لپاره یو قانوني مسوده هم د منظورولو لپاره نن د زیارت په ورځ د پښتونخوا اسمبلی ته وړاندې کولای شي.
آی جی خیبر پښتونخوا ډاکټر نعیم صاحب سره چې کومه مسله ده د مرج والا هغه حواله باندې موږ ډیسکشن وکړو چې پرې کې تقریبا 28,000 د دې دغه اسینیس امپروو کړل دی، منظور شو چې کوم دا کم اوس اجلاس صوبایي اسمبلی شروع دی، ضروري قانون سازي چې لږ پاتې ده هغه به پکې وشي. دا پروسس به اوس شروع کیږي چې څومره مراعات دي چې کوم په خیبر پښتونخوا پولیس ته ملاویږي، لیویز او خصدارو ته به اوس هغه تنخواه او هغه چې کوم مراعات دي هغه دوی ته ملاویږي.
بلې خواته د قبایلي زلو د خاصدارو د ایتیاریې د نماینده ډلې مشر سید جلال وزیر چې اوس مهال په پولیسو کې د زمکېدلو وروستو د ډي اس پي په توګه کار کوي مشال ریډیو ته وایي 6 میاشتې وړاندې حکومت د دوی سره په 2 شنکاتي ایجنډې سلا مشوره کړې وه، خو تر دې دمه په پولیسو کې د زمکولو د اعلان وروستو په هغه نکاتو عمل نه دی شوی.
پولیس دقیقی کو
پولیس چې کوم راته یا با دیتا لګیا هغه قسم ټریننګ به ورکړي یا چې کوم وسایل دي تنخواګانې وغیره وغیره دا به ټول ورکوي. نو زمونږ دا تحفظات دي چې شپږ میاشتې تېرې شوې تر اوسه په کې څه نور شول خو په ځای د دې چې 1019 لیرې اپلیک خزادار که چېرته دا پرې لګوي نو دا هغه خزادار لی پاتې شول په ځای په دې د ایک لاکوشي د پولیس 2017 چې دا په پولیس کې په قاعده سرویس بوک کې د پولیس کې
خود زمشوی قبایلی زلو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر وایی د خاصدار او نیویز زواکونو په پولیس کې د زمکولو لپاره د روان کال په مالی بجټ کې مالی پنګ هم بیل کړی شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او سملسنی بجه سوی دی د خبرونو لنډیز شاهین بنیرې وړاندې کوي.
ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی چې کچې امریکا بیا په نخښه شوانو د ترهګرو پر ضد به داسې طاقت کاروي چې وړاندې به یې چرې لیدلې نه وي. دا خبره نوموړي پرون په پینټاګان کې د سپتمبر د 18 د ترهګرې د پیښو د 13 کلیزې په اړه یوې غونډې ته کړې ده. پاکستان پیپلز ګوند ویلي د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان لخوا د حکومت پر ضد په لانګ مارچ کې برخه نه اخلي خو ولې اخلاقي او سیاسي مرسته بور سره کوي. دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمان د اکتوبر په میاشت کې د تحریک انصاف د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک شروع کولو او اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي په قبایلي ضلعو کې د خاصدارو او لوی ځواکونو په پولیسو د ورګډولو لپاره نن اسمبلی ته قانوني مسوده راوړي. دا خبره د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې کړي. د پاکستان سپریم کورټ د جسټس قاضي فائز عیسی او جسټس کریم خان آغا پر ضد په سپریم جوډیشل کونسل کې په صدارتي ریفرنس کاروایی ودرولې ده. د قبایلي ضلعو زده کوونکو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې حکومت د دوی ته په میډیکل او انجینیرنګ کالجونو کې ډېرې چوکۍ ورکړي. او د سریلانکا کرکټ بورډ داسې خبرداری ترلاسه کړې چې ممکن د دغه هیواد د کرکټ لوبډله پاکستان ته د سفر پر مهال له ترهګرو بریدونو سره مخ شي. دغه هیواد د کرکټ بورډ ویلي چې د سریلانکا د وزیر اعظم دفتر په دې اړه د اعتبار وړ معلومات ترلاسه کړي.
دا خبرونو لنډیزم له شاهین بنیرو اوریدل. اوس هم اونیزه خبرونه د هندي سندرغاړي لتا منګیشکر د ژوند او فن په اړه ده. وړاندې کوم کې هارون باچا د مخکمو اوریدل ده. یو ځل بیا دراوړو.
د مشال رادیو په سندرې جادوګرې خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو د دې اونۍ په خبرونه کې مې د پښتو سندرو پر ځای ستاسو لپاره د هندي فلمونو د یوې وتلې سندرغاړې سندرې راوړې دي. خای دا جادوګر او لسوره ډک غږمو پیژندلې وي. هو، د لتا منګیشکر غږ دی. نوموړې د هندي سینمایي فلمونو نومیالی سندرغاړې ده. د لتا فلمی سندرې د هند وګړو ترڅنګ د پاکستان او افغانستان ولسونو هم اوریدلې او خوښې کړې دي. په خبرونه کې د لتا د ژوند او فن په اړه معلومات اوري او د هغې له مشهورو سندرو خوند اخلي.
لوٹ جانا
اوریدونکو هغه معلومات چې د لتا منګیشکر د ژوند او هنر په اړه پر انټرنیټ ورکل شوی دی ښیي چې هغه د 1929 کال د سپتمبر په میاشت کې د هند اندور ولایت په یوې هنري کورنۍ کې زیږیدلې. د هغې پلار پنډت دیناناتھ منګیشکر نومېدو. هغه یو سندرغاړی او د تھیټر ډرامو او فلمونو اداکار و. لتا ماشومه وه چې د موسیقۍ له هنر سره مینه پیدا شوه. اولنۍ زده کړې له خپل پلار څخه وکړې او د 5 کلونو وه چې هم د خپل پلار په یوه تھیټري ډرامه کې چې د موسیقۍ پر موضوع جوړه وه یې اداکاري وکړه. لتا به په سکول کې هم سندرې ویلې چې استادان به کله ناکله د هغې له دغه کاره په تنګ شول. هغه په خپلو وروڼو خویندو کې تر ټولو مشره ده. د هغې یوې خور چې آشا بھوسلے نومېږي به هم سندرې ویلې چې وروسته له هغې هم لویه هنرمنده جوړه شوه. لتا منگیشکر 42 کلنه وه چې پلار یې مړ شو. د ماستر مینایک په نوم یو کس چې د لتا د پلار ملګری و او سینمایي فلمونه به جوړول د سندرې ویلو او اداکارۍ په چارو کې د لتا مرسته وکړه. هغې خپله لومړی فلمی سندره په 1933 کال کې ثبت کړه. په 1935 کال کې چې ماستر مینایک خپل کاروبار ممبئی ته یووړ لتا هم ورسره هلته ولاړه. په ممبئی کې له استاد امانت علی خان سره شاګرده شوه او هغې د هندي کلاسیکي موسیقۍ درسونه اخیستل پیل کړل. لتا او خور یې آشا د موسیقۍ د زده کړو تر څنګ په فلمونو کې اداکاري هم کوله. Okay. مشال رادیو سندره جادوگر خبرونه ته غوږی اوریدونکو چنن پکې د وتلې هندی سندرغاړي لتا منګیشکر سندره او د غید ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. په 1973 کال کې لتا منګیشکر موسیقار غلام حیدر ته شکر ورکړه او د هغه شاګرد شوه. په همدغه کال لتا د خپل استاد یو کمپوز په مجبور نومې فلم کې وویلو چې زخت زیات مشهور شو. لتا په خپل یو شمېر مرکو کې چې د نږدې کلونو کې له رسنیو سره کړي استاد غلام حیدر د خپل لارښود او محسن په توګه یاد کړی دی. داسې هم ویل کېږي چې لتا منګیشکر د خپل هنري سفر په پیل کې هڅه کوله د پاکستاني سندرغاړي نور جهان په څیر سندره ووایي، خو وروسته بیا وتوانېده چې ځان ته ځانګړی انداز پیدا کړي. لتا د دې لپاره چې د اردو تلفظ یې سم واوسي د شفی په نوم د اردو ژبې له یو استاد سره هم شاګرد پاتې شوي. په 1950 کلونو کې لتا منګیشکر د وخت د یو شمېر نوموتو موسیقارانو په موسیقۍ کې سندرې وویلې. له دوی څخه د انیل بسواس، شنکر جیکیشن، نوشاد علي، اس ډي برمن، هیمنت کمار، سلیل چودھری، خیام راوی، سجاد حسین، روشن، کلیان جی، آنند جی، مدن موهن او اوشا کننا نمونه د یادونې وړ دي. لتا په هغو فلمونو کې چې موسیقي ورته نوشاد جوړ کړې کلاسیکي سندرې او بندیشونه هم ویلي. لدی فلمونو څخه زیات مشهور یې دیدار، بیجو باورا، امر او مدر انډیا دی. لتا د اول ځل لپاره د هند د تر ټولو غوره فلمی سندرغاړي جایزه په 1955 کال کې وګټله. سندرا لتا منګیشکر په 1980 کال کې د مغل اعظم فلم لپاره ویلي چې موسیقي ورته ناشاد جوړ کړی ده. هم په 1980 لسیزه کې لتا د هند له نوموتو سندرغاړو مکیش ماناډے، مهندرا کپور، کشور کمار او محمد رفی سره غبرګې سندرې وویلې. سوا او یم لسیزه کې لتا منگیشکر یو شمیر مشهور سندرې د لکشمی کانت پیارلال په موسیقۍ کې وویلې. په دغه وختو کې د هغې د سندرو لپاره شعرونه مجروح سلطان پوری، آنند بخشی او گلزار لیکلي. په 1980 او 90 کلونو کې هم لتا منگیشکر د لسګونه فلمونو لپاره سندرې وویلې. د نوموړې د ژوند او هنري هلو ځلو په اړه پر انټرنیټ ورکړل شوي معلومات ښیي چې هغې شاوخوا 50,000 سندرې ویلې دي. د لتا د همدغه ډیر او خ کار لکبله د هغې نوم د ریکارډونو په نړیوال کتاب کې هم خوندي شوی. هندي موسیقۍ ته د لتا د خدمت په بدل کې هغې ته ګڼ شمېر انعامونه او جایزې ورکړل شوي دي. خو لتا ویلي چې د هغې لپاره تر ټولو لوی انعام هغه مینه ده چې خلکو ورکړي. د هند دولت لتا منگیشکر ته د هغه هیواد ستره جایزه چې بھارت رتنا نومیږي په 2001 کال کې ورکړه. نوموړې په همدغه کال د هند په پونی سیمه کې د ماسټر دیناناتھ منگیشکر هاسپټل په نوم یو روغتون جوړ کړ. لتا په 2015 او 2020 کلونو کې د غزلونو یو شمېر البمونه هم مارکیټ ته ورکړل. نوموړې یوې هندي ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلي چې پر کیمرا عکسونه اخیستل، خواړه پخول او کتابونه لوستل یې د خوښي کارونه دي. لتا چې لا هم ژوندی ده او زیات وخت د هند په پونه او یا هم لندن کې وي، زړې او نوې سندرې پر اوریدونکو یو شان ښه لګي. دا خبره د پېښور پیژندلې سندرغاړې ستاره یونس هم کوي او وایي لتا منگیشکر د هندي موسیقۍ یو ځلنده ستوری دی. نوموړي زیاتوي د یوې سندرغاړې په حیثیت د لتا جی له سندرو ډېر څه زده کړي دي.
میوزک کے جو بڑے بڑے استاد جو ہیں وہ تو ان میں شمار ہوتی ہیں اور
دہاغی شمیر دا موسیقی دا لویو استادانو پر ڈلک کی گی. لتا جی دا بری صغیر پاکو ہند موسیقی تا نہ ہیری دون کی خدمتو نکڑی دی. دہاغی پسیر سندرغاڑی کل کل پیدا کی گی. زه هم هڅه کوم چې د لتاجی پر لار لاړشم. هغه تر اوسه چې عمر یې شاوخوا 90 کال دی سندره وایي چې دا ډیره لویا خبره ده. دا چې لتاجی لا هم شته او سندرې وایي زموږ سندرغاړو لپاره لوی غنیمت دی. دا هغې له سندرو سکون او هم زده کړه ترلاسه کوو.
من ڈولے میرا تن ڈولے میرے دل کا گیا قرار رے کون بجائے بانسریا من ڈولے میرا تن ڈولے میرے دل کا گیا قرار رے کون
ستاره یونس وایي د لتا منګیشکر په څیر سندره ویل د هر سندرغاړي د وس کار نه دی. د نوموړي په خبره له ماشومتوبه د لتا جی مینواله وه او هم د هغې سندرې به یې زمزمه کولې.
زه ګورم چې لتا جی د هر رقم سندرې ویلو قدرت لري. هغې چې هر کمپوز ته خپل غږ ورکړي امر کړی دی. حتی د 1980 او اویامو لسیزو سندرې چې اوس هم اورې نو نوې او لا خوندورې معلومیږي. د لتا جی غوندې سندره هیڅوک نشي ویلې ګرچې د هغې په څیر د سندرې ویلو کوشش هر سندرغاړی کوي. زما په فکر کو یو څوک غواړي چې سندره ووایي د لتا جی سندرې باید هرو مرو واوري. زه ماشوم وم چې د لتا جی آشا جی او میډم نورجهان سندرې به مې اورېدې او لا یې هم اورم. د لتا جی دا سندره مې ډېره خوښه وه او اکثره وخت به مې په کور کې زمزمه کوله.
دل کا کھلونا ہے ٹوٹ گیا دل کا کھلونا ہے ٹوٹ گیا